دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونې خبرونه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو اونیز خبرونه د از ما حق دی تشرغ لاس زمل علي بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. د مارچ لسمه د شذینه قاضیانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د شذینه قاضیانو کار څومره اهمیت لري؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره د افغانستان کې یو پخوانی قاضي نذیره ساپی مبصر او د شذو د حقونو فعال اغلی سایمه خوګیانی میلمنی دي. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره ده 00024323111 پر دغه شمیره باندې تاسو موږ سره تماس نیولای سئ او خپل نظرونه را سره شریکولای سئ، او موږ هڅه کوو چې خپل میلمنی له سټوډیو سره وصل کړو. تر اوسه پورې فکر کوم چې زموږ میلمنی لا ته د سټوډیو سره نه دی وصل سوي، خو موږ هڅه کوو چې دوی له سټوډیو سره وصل سي. اوریدونکو تر هغه وخته پورې زه غواړم چې یو کوچنی وقفه واخلو او بیا به بیرته له تاسو سره یم.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزي وي.
لیاور خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو
په داز محق ته خبرونه کې دغه برنامه جوړ کړی ده، او موږ به هڅه کوو چې خپل ملمنی له سټوډیو سره وصل کړو. بله، فکر کوم چې اغلی سایمه خوګیانی له موږ سره وصل شوی ده د سټوډیو سره. اغلی خوګیانی، تاسو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت و ایستی د دې خبرونه لپاره. په لومړي سر کې که تاسو په دې برخه کې موږ ته خبرې وکړي چې د افغانستان د قضایي سیستم لپاره د شذینه قاضیانو رول تاسو څنګه ارزوي، په دغه قاضیانو د شذینه قاضیانو د رول د اهمیت په اړه که تاسو موږ ته خبرې وکړي.
ډېر مننه زم خپلوار سره تاسو ته سلامونه ولیکي او تاسو محترم ولیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تر ټولو دمخه د ښځو نړیوالې ورځې، د پیوستنې نړیوالې ورځې مبارکي د نړۍ ټولو خوښ ته، بالخصوص د افغانستان مبارزو خوښ ته ورکوم. نو لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، د تاریخ په اوږدو کې یعنی دغه سیاسي تحولات سره بدلونونه سره لکه څنګه چې د افغانانو په ټولو باندې ډېر سخت تاثیر کړی دی، نو همدغسې د ښځو په ژوند او بالخصوص د ښځینه قاضیانو په ژوند متاثره کړی دی. نو موږ یو خدا چې په افغانستان کې د ښځینه قاضیانو دغه تاریخ چر سوا چې د اول نه هم ښځو د قضا په برخه کې ډېر کم کار کولو. اولنی ښځه قاضي، یعنی زما معلومات په 1988 کې د جمیلې فاروق په نوم باندې یو څوک مقرر شوی و. بیا وروسته د هغې نه د داود خان په وخت کې ځینې ښځې مثلا لاړې د حقوق فاکولټي ته، شریعتو ته فارغ شوې، ډېرې کمې مقرر شوې. بیا کله چې د ثور انقلاب وشو نو اعتداد ښځې په قضا کې مقرر شوې، او د هغې نه راوسته چې مجاهدین راغله بیا په کورو شي د ښځې قاضیانې، او کله چې بیا طالبان راغله خو بیا ټول ښځې په کورو شي. نو د 2001 نه تر 2023 پورې د ښځینه قاضیان هم ډېر پرمختګ وکړ، او یو شمېر ډېرې قاضیانې ښځې په قضا کې مقرر شوې. خپله په عدلي سیستم کې دا ښځې تقریبا د 250 نه تر 300 پورې وي مقرر شوی. نو د ښځینه قاضیانو رول ډېر زیات مهم دی په یوه ټولنه کې، خصوصا د ښځو دپاره. کله چې خزینه قاضیان شتون ولري په قضا کې، نو خزې ډېر په ډاډه زړه تللی شي، هلته خپل قضایې حل ویلی شي. د مثال په ډول خزینه شاکیانې، هغه څوک چې شکایت کوي، دوی شکایت لري، هغه څوک چې کیسونه لري دوزی قضا ته، او د دوی کیسونه مثلا د میراث په حق دي، کور کې د تاوتریخوالي په حق دي، یا هم د جنسي تیری په حق دي. نو دوی چې کله یو نارینه قاضي سره کینی، په خلاص زړه د خپل زړه بیان یا مشکل ورته نشي ویلی، نو دوی مجبور دي چې یا خپل پټه کې، یا هم د نارینه ولخوا تهدیدېږي په ځینو موارد کې چې هغه نارینه دي، هغو نشي کولی د ښځو خبرو ته صحیح غوږ ونیسي یا دوی د خپل حق ورکړي. نو که چېرته یوه ښځینه قاضي وي، نو یوه ښځه په ډېر ډاډه زړه او ورزی ورسره کېني، خپله ستونزه، خپل مشکل ورته بدون دې نه شتري وشرمېږي، من حیث د یو هم جنسي ورته کولی شي چې ورته ووایي چې دغه په دغه حصه کې زما مشکل دی، یا مثلا دلته د جنسي تیری موضوع وکور کې، یا ما سره خشونت کېږي، یا تاوتریخوالی را سره پور کېږي، یا د میراث حق څوک نه راکوي، یا مې لورونه حق نه راکوي، یا مخصر زما د اولادونو حق نه ورکوي. دا هغه مشکلات دي چې ښځې کولی شي ښځو ته وي، خو متاسفانه تر اخره پورې یعنی موږ نشو کولی چې په ستره محکمه کې، مثلا په شورای عالی کې، موږ ښځې ولرو. ګرچې یوه ښځه په انصافي شکل راغله، مګر هغه نشو کولی تر اخره پورې د پارلمان رایه واخلي. نو یو سلسله مشکلات د ښځینه قاضیانو لپاره خو هم او اوس هم دي، او خو هغه ټولنه کې چې ښځینه قاضیانې سرهموالانې نه وي یا مدافع وکیلانې نه وي، سخته په دې ده چې موږ کله وایو چې عدلي سیستم باید متوازن وي، په دې کې باید ټول خلک شرکت ولري. دا په دې معنا چې هم ښځې باید په شرکت ولري، هم نارینه، تر څو عدالت پلی کړي. او که چېرته یوازې نارینه وي، نو عدالت نه پلی کېږي، او کوم حقونه چې باید ښځې ورته لاسرسی پیدا کړي، هغې ته لاسرسی نشي پیدا کولی.
شه ډیر مننه آغلی خوګیانی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه د زما حق دی روانه د تریویلند د میورست به بیرته تاسو سره یو.
دا زما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو اورید.
اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. د شذینه قاضیانو د رول پر اهمیت باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونې دوهمه میلمانه اغلی نذیره صافی مبصر هم له موږ سره وصل شوی ده. اغلی نذیره جانې، ډیر مننه چې تاسو وخت وستی په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. تاسو په افغانستان کې د قاضي په توګه کار کړی دی، د شذینه قاضیانو د رول پر اهمیت باندې غواړم چې له تاسو څخه واورم. د افغانستان د قضایي سیستم لپاره شذینه قاضیانې څومره مهمې وي؟
زه لومړی تاسو او ستاسو خبرونه زمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم، او بښنه غواړم چې لږ ځنډ شو زما په وسلېدلو کې تاسو سره. او لومړی غواړم چې نن د مارچ 10 نیټه د شذینه قاضیانو نړیواله ورځ خپل ټولو همکارانو ته مبارکي وایم. افغانستان کې لکه چې د افغانستان میړنۍ ښځو په هر ډګر کې خپل مهم رول لوبولی دی، او دوی په هر ډګر کې کامیابی راغلي دي. نو همداسې ښځینه قاضیانې هم کله چې د افغانستان په یو قضایي سیستم کې د کار کو او د دې زمينه مساعده و د فعالیت، نو په هغه وخت کې د تر هر چا ډیر زحمت ایسته د مهم رول لوبوه، او واقعا د دې شتون په قضایي سیستم کې اړین او بارزښته هم و، ځکه چې په یو ټولنه کې لکه څنګه چې ښځینه د ټولنې نیمایي برخه او په ځینو ټولنو کې شاید ډېری برخه تشکیلوي، او د ټولنې په تشکیلولو کې
د یوې مور پایس ډیر مهم رول لري. نو خدي د ټولنې په ستونزو باندې د هغه په مشکلاتو باندې اړخ باندې ډیر ښه پوهیږي. نو کله چې ستونزې تر محکمې را رسیږي دلته د ښځینه قاضیانو شتون د ښځو لپاره ډیر زیات اړین دی، او دی کولی شي چې د ښځو لپاره د یو عادلانه محاکمې په پروسیجر کې ښه رول ولوبوي او ګټورې تمام شي او د دې ستونزې په عمیق ډول باندې حس کړي او درک کړي او ورته سمه رسیږي وکړي. او همدارنګه د ښځینه قاضیانو شتون په قضایي سیستم کې د ټولنې د وګړو د اعتبار رامنځته کولو سبب کیږي چې دوی کولی شي دوی په عدلي او قضایي سیستم باندې کولی شي چې اعتماد او اعتبار وکړي، عدالت باندې باورمند شي. او ښځینه قاضیانو په افغانستان کې په تیرو دورو کې ډېر زیات مهم رول لوبولای دی، او د فساد سره په مبارزه کې دی فعال ونډه درلودله، او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې دی ډېر زیات زیار وایسته هڅه وکړه، او په دغه تیرو شلو کلونو کې واقعا دی ارزښمن د رول ولوبو او خپل دندې په صادقانه توګه د قانون په پلي کولو کې او د عدالت په تامین کې ولوبو.
مننه اغلی صفی زبر بیرته تاسو تراسم. اغلی خوګرنی تاسو څخه می پښتنه د مخکې تاسو یادونه وکړه چې د شذنه قاضیانو کار څومره مهم دی د یو ټولنې لکه افغانستان غونډې ټولنې لپاره. په دې برخه کې که تاسو راتوئ چې د عدالت د تامین په برخه کې او دا چې د طالبانو لراتګ ورسته د شذنه قاضیانو کار څومره اغیزمن شوی دی، پر دې برخه باندې که تاسو مشتو است او دغه چې مخکې چې کله تاسو د شذو سره کار کاوه تاسو د دوی څخه اوریدل د شذینه قاضیانو کار څومره د نورو شذو چې د لکه تاسو چې اوریدل اغلی صاحب هم یادونه وکړه چې د تاو تاریخوالي سره مخامخ شذي چې د دوی په برخه کې شذینه قاضیانو ډیر کار کاوه، د دې ترڅنګ شای شذینه څارنوالان هم یادې کوي چې د هغو کار هم دومره اهمیت درلود. تاسو په نظر باندې په دې برخه کې که تاسو راته وایست تاسو خپل د سترګو لیدلی حال یا خپل نظر چې موږ غواړو تاسو څخه واورو.
ډیره زیاته مننه خزینه بخش د عدلي سیستم کې کار کولې وازه په قضا کې نه وي، په قضا کې وي یو ډیر زموږ خپل سرنګوالي کې وي مدافع وکیلان وي چې خلکو لپاره چې دونه ښکول وکیل ونیسي د کومکو سر کول د کیسونو مختلف لپاره حقوقي مشاورین وي حقوقي مشاوري ورکولې حتی د قانون جوړونه کې کومک کولو یعنی په هر برخه کې دوی فعال وي. او خو چې کله طالبان دویم ځل لپاره افغانستان ته راغله او رضاب سکوتو کې یوازینه ده چې د افغانستان ټولو ښځې متاثره شي تاوان یې کړی دی او د خپل حقوق نه محروم شي، همدارنګه قاضیان هم وظیفو ته تللی نه شي په کورونه دي، او کومه ښځه چې اوس قضا ته ځي اول خو ډاډه د وتلی نه شي. موږ تاسو په یو شمېر هغه دودیز شکل هم یعنی نه خوښوو چې ښځې لاړ شي قضا ته لاړ شي یا سرغالۍ ته لاړ شي، نو بیا هم که هغه څوک ډېر زیات مجبوریږي ځي نو هلته دوی نشي کولی چې څنګه لکه چې کوم سړي سره برخورد کېږي او څنګه محکم چې د سړي په حق کې فیصله کوي هغه سې د ښځو په حق کې فیصله وکړي. څنګه که یو ښځه د مشکل د وجې غواړي چې مثلا د خپل خاوند یعنی د طلاق غوښتنه وکړي یا نور فشارونه په کور کې یا یو بل مشکل لري یا بل ستونزه ولري، نو خزاک فکر نو کوم هغه سه فیصله چې د سړي په وړاندې کېږي د ښځو په وړاندې وشي دغه یو جدي او غټه ستونزه ده. نو د ښځو قاضیانو رول په دې زیات مهم وو د سرنګوالانو چې هم هغه تاسو پوهیږو چې ښځې د ښځو په درد خپيږي، ښځې کولی شي چې پرې پوه شي چې دا زما همجنس زما خور یا زما مور څه ستونزه لري او څنګه باید ورته دا فیصله وکړي چې تر څو دوی کولی شي عدالت ته صحیح شکل باندې لاسرسی پیدا کړي. د دې نه چې کوم
توپیر دی خزی و دی نارینه تر منزوشی پا عدالت که این دا کاری وازی پا وقت تامینی که چه ال تا خزی قاضی نوسی یو او دویم دا چه من پویی که چه خزی پاکی دی خزی قضا که کار کوی نو هیچ کلم فکر نکم که دی خور نا رشوت وقت نو گی یا که مثلا وغالا چه دا سنواله که کار کوی دی خود خور نا دی خودی وان جنس نا رشوت وقت نو گی جستا قاضی پا حقا مثلا پیسی روله یا رشوت روله یا نور وقت نو دانو لری منگا لیتی چه اکثر وقت چه خزی مثلا جنی کیسون لری پا دغه کې محاکمو کې مخکې دې چې خپل مړه سره خپل مشکل حل کې قاضي ورته ګډوبو کې به ورته وی چې راش ما سره نکاو کنه نو د خلاص ما وکړ د سه پلسګونو قاضي مال دی لري چې خزه خسته وي ځوان وي نو اول سره وغان یا قاضي ورته پیشنهاد کوي مخکې دې چې قاضي اخلاص شي یعنی کدا غلط خزه وسی دا مشکل حتما دین لري یو خدا چې دا مجبورن دې ته چاته باید شو پر کې دا مجبورن دې چلته دین نور وخت نه وشي دا د تاثیر لاندې راشي یا دا د فشار لاندې راشي او دا د خپل هغه کوم غوښتنې نه چې د حق ته یا کوم ستونزې نه چې سره مخ ته هغه پرېږدي او په کور کېني او لاړه نشي وېرېږي نو په دې خاطر باندې د ښځو موجودیت په قضا کې په سرموالۍ کې حتی پولیسو کې په عدلي سیستم کې ډېر زیات مهم دی خصوصا د افغانستان د ښځو لپاره موږ تاسو خوږ چې زموږ ستاسو خوندې ډېر زیات مشکلات لري او دغه سیستم اوس خو بالکل د ښځو لپاره له منځه تللی دی. په افغانستان کې نشته، نه ښځې په قضا کې شته، نه په سرموالۍ کې شته. په همدې رقم که ښځې ځینو چې ډېرې کمې په کمه فیصدۍ کې دوم مهاجم کوي، یو مراد ته یا یو مفتي ته یو چاته ځي په قضا کې، نو هغه شي اکثر فیصله کوي چې هغه د نارینه په ګټه وي. نو دغه غټه ستونزه ده.
بله مننه ډیره اغلی خوګیانی. اغلی صافی ستاسو څخه به بل پښتنه وکم کله چې لکه تاسو واوریدل اغلی خوګیانی هم ورته اشاره وکړه ورسته له هغه چې طالبان وخت ورسیدل په افغانستان کې شاوخوا ټولو قاضیانو او څارلمانانو شذینه دوی خپل دندې له لاسه ورکړې. کله چې تاسو له دندې استل کېدل دوی تاسو ته څه دلایل وویل چې ولې باید تاسو خپل دندې ته نور ورنسی؟ او آیا تاسو کومه ټولنه لری اوس د مدافع وکیلانو یا د ښځینه قاضیانو چې ستاسو هغه ستونزې یا کومې غوښتنې چې تاسو لری هغه تر مسؤلانو پورې ورسوي؟
کله چې طالبان واکمنۍ ته ورسېدل په 2020 کال کې، نو په اوله هفته کې په یو مکتوب باندې په مجموع کې ټول قاضیان په افغانستان کې نارینه او ښځینه قاضیان دی د دندې څخه ګوښه کړل، پرته له دې چې کوم دلیل ولري، پرته له دې چې سند وکړي پر کوم شرعي یا هم په کوم تعزیري قانون باندې، په کوم پرته له کوم دلیل دی. اولین کار چې وکړ په مجموع کې ټول قاضیان د دندې څخه ګوښه کړل او د قاضیان لپاره ډېر زیات ګواښونه هم کېدل. قاضیان دې ته اړ شول چې خپل کورونه پرېږدي، خپل ځایونه بدل کړي او د دې د نظر څخه لرې واوسي. بلاخره د دغې ګواښونو له کبله ډېری تعداد قاضیان ښځینه او نارینه دې ته اړ شول چې خپل هېواد پرېږدي او د هېواده بهر کډوالۍ ژوند ته غاړه کېږدي او ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. خو دغې ناخوالې او بدبختۍ ته دی د طالبان د لاسه اړ شول. او دا چې موږ ټولنه لرو، بلې خوشبختانه موږ یو عمومي ټولنه د افغانستان د قضات لرو چې په هغه کې ښځینه او نارینه قاضیان شامل دي او غړیتوب لري. او مخکې له دې موږ د ښځینه قاضیان لپاره په افغانستان کې یو ټولنه درلوده چې دغه ټولنه مو د نړیوالې ټولنې غړیتوب هم لري. د ښځینه قاضیانو د نړیوالې ټولنې غړیتوب د افغانستان د ښځینه قاضیانو ټولنه لري او د دغې نړیوالې ټولنې یا سازمان په مرسته افغانو خزینه قاضیانو وشو کولای چې په خوندی توګه د هیواد څخه بهر لاړ شي او ځینې اوس هم په دننه هیواد کې د دغه ټولنې په مرسته حمایت کیږي او کومې چې د هیواد څخه بهر دي د دې ټولنې تر نظر لاندې او د دې د حمایت لاندې اوس هم د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوي او په خاصه توګه د ښځینه قاضیان لپاره. نو زموږ هڅې روانې دي او که څه هم موږ د هیواد بهر یو خو بیا هم تل د خپلو هیوادوالو خپلو خویندو او په خاصه توګه د ښځینه قاضیانو په فکر کې او د دې لپاره زموږ هلې ځلې روانې دي.
ښه اغلی ساپی، یو بل پښتنه په هم ستاسو څخه وکم چې تاسو یادونه وکړه چې ګڼ ښځینه قاضیان اوس هم په افغانستان کې پاتې دي، دوی ستاسو سره خپل حالات شریکوي، د دوی ژوند حالت څنګه دی؟
متاسفانه چې زمونږ ښځینه قاضیان همکارانی په افغانستان کې اوس هم یو ګڼ شمېر له خپل کورنۍ سره هلته شتون لري، ولی په ډېر بد اقتصادي او ټولنیز وضعیت کې دی، د ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي، لکه اوس هم دوی ته امنیتي ستونزې امنیتي ګواښونه کېږي او د کچېرې دوی هغه خپل اصلي هویت سره یو ادارې ته مراجعه وکړي دوی سره په ډېر زیات انتظار لري بد چلند وشي او همدارنګه دوی د دندو څخه ګوښه شوي دي، د کار زمینه ورته نشته، اقتصادي ستونزې لري، د ښځو لپاره خو په هیڅ برخه کې د کار زمینه مساعده نه ده. او بیا دغه قاضیان چې خلک پیژني په ټولنه کې او دوی د خپل د هویت د نه افشا کېدو په خاطر هم چون امنیتي ګواښونه ورته کېږي د طالبان د خونه، نو دوی ډاره هم نشي وتلی چې کار وکړي، له یوې خوا کار زمینه ورته مساعده ده او له بلې خوا دغه ستونزو سره هم مخامخ دي او په بد اقتصادي وضعیت کې دی ژوند کوي او د ماشومانو د زده کړو څخه پاتې دي، دوی خپله د کار نشي کولی او د سخت روحي او رواني فشار لاندې فعلاً په افغانستان کې دی ژوند کوي. د یو تیرات سره چې موږ کله اړیکې نیسو واقعا زغمه لی سخت دی چې د دې خبرې واورېد، د دې زړه درد چې کله بیانوي، تر چې کله د همکارانو سره په تماس کېږم نو تر څو ورځو پورې زما خپل روحي حالت خراب وي، ځکه چې ډېر زیات دردمند دی د دې د قصې چې ترې اوري.
ښه اغلی ساپی، که تاسو ته دغه معلومات وي چې په افغانستان کې څومره د ښځینه قاضیانو شمیر څو وو او اوس مهال څومره کسان هلته پاتې دي، که په دغه اړه باندې تاسو سره معلومات وي چې زموږ د اورېدونکو سره شریک کړئ.
په تېر نظام کې خو د ښځینه قاضیانو شمیر خوشبختانه په افغانستان کې نسبت د نړۍ هر هېواد ته ډېر وو، په خصوص زموږ همسایه هیوادونو کې اصلا ښځینه قاضیانو شتون نه درلوده، ولی په افغانستان کې ښځینه قاضیانو هم فعاله ونډه درلودله په قضایي سیستم کې او همې تعداد ډېر و، تقریبا 202 تنه ښځینه قاضیانو موږ درلودلې او د ښځینه قاضیانو لپاره هم یو منظمه ټولنه درلودله او دوی په مختلفو محاکمو کې مختلفو برخو کې فعالیت کوي.
ښه ډېره مننه اغلی صافی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی خوګیاڼۍ، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، لکه تاسو ته چې معلومه ده کله چې طالبانو واک ترلاسه کړ هغه مهال زندانونه مات شول او ګڼ شمېر کسان چې بندیان و په زندانونو کې د بیلابیلو جرمونو په خاطر باندې هغوی هم راووتل، او تاسو ته هم معلومه ده چې دا ډول قضیه چې په هغوی کې د جرمی قضیه هم وي، د ښځو سره د تاوتریخوالي قضیه هم وي او بیلابیل نور د تروریزم سره تړلې قضیه چې په دغه کې ښځینه قاضیانو هم ځینې حل کړي وي، ستاسو په نظر دغه وروسته له هغه چې زندانونه مات شول د ښځینه قاضیانو ژوند څومره له خطر سره مخامخ کړ؟
ډیر زیاته مننه څومره چې زه معلومات لرم او په جریان کې په تماس کې وو. یو د محاکمونه چې د مخدره مواد پر وړاندې د مبارزې محکمه وه، او په دې کې هم یوه قاضي صاحب چې اوس پیره نوم زما د یاده وتلی دی، ډېره فعاله وه، حکومت د محکمې په راس کې وه. یعنی ډېر داس قضایوې دې فیصله کړې وې چې یو کس مثلا قاچاقبر په 10 کاله او په 6 کاله او 15 کاله حبس باندې محکومېږي، او یا د هغې تر څنګ ځینې اختصاصي محکمو کې چې د مقاقویندو کار کولو لکه مثلا ماشومانو په محاکمو کې یا د تاوتریخوالي په وړاندې باندې مبارزې دپاره په دغسې محاکمو کې ښځې مقرر شوې وي او ښځینه قاضیانو دو کار کولو، نو حتما دو ځینې کیسونه فیصله کړي دي یا په فیصلې صادرې کړي دي او هغه مړي شوي دي، او هغه مجرمین یا قاتلین یا ناقضین دغسې مسایلو زندان ته لاړ دي، بندیان شول. متاسفانه کله چې طالبان نه خلاصېده دو پیسې واخیستې، او اکثرا قاچاقبران یې د طالب په نوم باندې د ځان سره د زندانه راویسته، یا کسان چې قتلونه یې کړي وو یا نور داسې مهم جرایم درلودو دوی انسان سره راویسته. اوس زمونږ ښځینه قاضیانې د څو مشکلاتو سره په افغانستان کې مخ دي. یو خو دا چې دا ښځې د اقتصاد له پلوه بالکل وضعیت خرابه دی، ځکه که معاش یې دولرلو او د هغې معاش نه دو یعنی خپل ژوند مخته وړلو، او د هغې نه خلاص دي، کار نه لري، هېڅ د کار زمینې ورته نشته. ټول خو سره نشته، خو بالخصوص قاضیان ته خو بالکل نشته. دا یو مشکل. او بله ستونزه دا ده چې د ملایانو اصلا قاضیان نه خوښېږي، هغوی نه غواړي چې مثلا خصوصا دا نیمچه ملایان چې هغه پوهې ډېرې زیاته نه وي، هغوی نه غواړي چې ښځې قاضیان اوسي او د قضا په برخه کې ښځې کار کوي. خصوصا په هغه کلیدي پوستونو کې چې د تصاوی نیسي هلته یې نه غواړي. او درېیم دا چې هغه قاتلین چې دوی مجرمینو او په زندانونو کې وو، یا هغه قاچاقبران چې دوی په زندانونو کې دوره خلاص شوي دي او ښځو دو په وړاندې فیصلې کړي دي او هغه یې صادر کړي دي، نو هغو هم د دې په لټه کې دي چې څنګه باید دا ښځې مثلا پیدا کړي. د مثال د بېلګې په ډول یو کورنۍ کې یو ښځه او مېړه مثلا یا سره مشکل لرلو، یو اختلاف یو منځ کې ژور اختلاف وو چې یعنی دا د دې امکانات نه وو چې دوی سره جوړ شي، نو دوی بیل کړي دي یا بیل شوي دي سره. هغه سړي د زړه نه هېڅکله د جاموس مسله په افغانستان کې ډېره زیاته مهمه ده، هېڅکله شل کال وروسته د زړه نه وځي. او په دې لټه کې چې زه څنګه مثلا د قاضۍ یا دغه سره غواړم چې د قاضۍ مختبر ده دا پیدا کړم، خپل غږ ته نه واخلم په دې خاطر چې یا زما نه ښځه بیله کړې ده یا دا کړي یا هغه کړي دي، یا ماشوم رانه اغستې یا ماشوم سرپرستي رانه اغستې. دا ټول هغه قضایې دي چې نن زموږ قاضیانې د قدیم مصلح په شکل د دغې نه ځورېږي. د یو خوانه دوی معاش لري، کار لري، بل خوانه مارته ویلی چې ملا خپل اختلاف لري د ښځینه قاضیان سره، او درېیم دا چې هغه د قاتل نه هغه کسان نه چې دوی ګواښونه کوي دوی تهدیدوي، نو دغه تهدیدونو سره هم دوی مخ دي. افغانستان کې پاتې دي اته نارینه دغه ستونزو سره مخ دي، نو تمن چې یو شرکاله ته د یو چا په وړاندې داسې فیصلې کوي چې هغه مابس ته ځي، هغه ادامېږي، هغه نورو دغسې فیصلې دوی په هغه کېږي او بېرته دوه ورځې وخت ته راځي، او ته به د دوی د ګیري لاندې ژوند کوي، نو واقعا سخته.
مننه اغلی خوګانی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو اونیزه خبرونه داز ما حق دی روانه ده. په دې خبرونه کې نن موږ د شذینه قاضیانو د کار پر اهمیت باندې خبرې کوو. زموږ سره ځینو اوریدونکو زنګ هم راوړلی دی، د دوی نظرونه به هم په خبرونه کې شامل کړو. یو اوریدونکو را سره دی، هغه را اخلم. مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم خورجانی خاو استاد میلمنو او ټول او د دې کمیټې هیله او احترامات وړاندې کوم. زه توخیم د زابل ولایت.
وعلیکم السلام. توخی صاحب ډیر مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی. د ښځینه قاضیانو د کار پر اهمیت باندې غواړی چې تاسو یو څه ووایاست چې څومره مهمه ده چې د قضا په سیستم کې ښځې هم کار وکړي او د هغو خلکو چې نسی کولای د نارینه وو سره راکړه ورکړه یا معلومات ورسره شریکي یا د هغو سره کار وکړي چې ښځې هم په دغه سیستم کې شامل وي، ستاسو په نظر څومره مهمه ده؟
بالکل مهمه ده. د ښځو اهمیت نه یوازې داسې په قضا کې بلکې په پولیسو کې، په څارنوالۍ کې، حتی په تلاشۍ او په ځایو کې، په ټولو کې مهم ده. نو قضا خو یو مهم سپېڅلی شعبه ده. نو البته په دې کې به خامخا داسې زنانه وي چې هغه نو په دې کې سطر هم راځي او دود و دستور عنانه هم پکښې محفوظ وي. نو د ښځو قضا مهمه ده، خو افغانستان انقلاب و داسې سره در بدره کړی، داسې قضاوې هم سره مشکلې شوې. د ښځو قضاوې خو اوس بیخي مطلق په مشکل کې دی، سې بیخي بزامي هم نه. نو دا یو مهم شی و. نو خدای دې وکړي چې زموږ وطن دا روغ شي او زموږ ښځې بیا د قضاوو محفل ته راحضرې شي او قضا وکړي. او زما د محترمې میلمنې د خدای پوښتنه ده چې آیا تاسې د قضایي درسونه ویل؟ دا هم په خارج کې دا تحصیل کړی و، په داخل کې هم کړی و. تاسې څو کاله درس ووایو او تاسې یوازې د زنانه و قضې و دسې مطرح کولې، خلاصولې و، حل کولې؟ نو تا یوازې په هغو کې محکمه کې هم کار کوه، کوم نارینه و سره هم و. او تاسې دارالافتاء هم ویلی ده، کوم نه ده ویلی؟ او که تاسې جلا مفتي درلودی نو دا زما پوښتنې ویلې محترمې قاضي صاحب.
ډېره زیاته مننه توخی صاحب چې تاسې پوښتنې هم وکړې او خپل نظر مو هم راسره شریک کړ. یو بل اوریدونکی هم راسره دی، اول به د هغوی نظر راواخلو بیا به بیرته میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
ملالی بشیر خور، سلامونه تا ته او د آزادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وایم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس.
ډېره مننه، سلامت اوسی. فکر کوم چې تاسې اتل صاحب یاست، د هلمند ولایت څخه زموږ اوریدونکی که سم نه وایم.
بالکل خورجانې، ډېر خوشاله سم چې تاسو له ډېرې مودې مستاجه غواړې د خورکۍ دا ډېره موده نه معلومېدلې. خدای پاک دې وکړي ملالی بشیر خور چې روژې مبارکې میاشتې ښه په خیر.
ډېره مننه اتل صاحب، خدای دې وکړي چې تاسو روژه هم ښه او په خوشحالۍ باندې روانه وي په صحت کې. اتل صاحب، دغه د موضوع په اړه باندې ستاسو څه نظر دی؟ د افغانستان په قضایي سیستم کې د ښځینه قاضیانو اهمیت ستاسو په نظر باندې څومره دی؟ آیا ښځینه قاضیانې باید خپل کار ته دوام ورکړي؟ د افغانستان د لپاره څومره مهم دی د دوی کار؟
ملالی بشیر خور، بالکل ډېره ښه موضوع مټاکلې ده. خدای مو خوشاله کړي. یو سلام میلمنو ته وایم. لکه چې تاسو اشاره وکړه ملالی بشیر خور، واکان ښځینه قاضیان خوم خورجان شې دي، خو دا قضاوت چې دغه سیستم چې دی خورجان دلته چې موږ ورته ګورو، زه فکر نه کوم چې ما خوندې دغه مثال د خبرې سر ته ورسي. ځکه دا قضا چې د ملالی بشیر خور دا ډېر دغه پرهیزګاری غواړي، تقواداري غواړي. زما زړه ته نه ویږي چې زما خوندې دغه نه مثال خبرې تکوا او دغه ولري چې دا قضاوت غته دي امادګي ونیسي. په یو دغه کې دا چې دی ملالی بشیر خور مهم دی، په دې ګوره یو شزه ده، یو قاضي ته نارینه قاضي ته داخله عالمي سوالي. اوس که دغه قاضي تر څنګ لاندې مثال یو بل شزینه قاضي هغه خپل مشکلات یو خور ته ویالي سي، شزه شزه ته حال ویالي سي، نارینه ته خورجان نه سوالي. دغه لپاره ډېر مهم دی او اړتیا ده باید حکومت دغه ته زمينه برابر کړي. او دا چې یو شزه قاضي ملالی بشیر خور زما زړه ته نه ویږي فکر ته دا نه راځي چې هغه د مثال قضاوت وکړي، ځکه قضاوت ډېره سخته دغه لري خورجاني.
شه اتل صاحب، د قضاوت په خاطر باندې ستاسو څه دلیل دی چې یعنی ولې به شزه ونه کړای سي؟ که په دغه برخه کې یو څه راته خپل نظر وای بیا بنو میلمنو ته ورسو.
ورجانی داسې دی چې دلته موږ دغه نارینه قاضیان ونه، دا زموږ په ولسوالیو په دغه ولایتو کې چې موږ ورغلي دا نارینه قاضیان دي، ته په خدای باور وکړه چې یو مسله وروړي په چې سرګردانه چې دا وستره کم کې ډېر ډېر کتابونه په چګور ډېر مطالعه په کې کوشش کوي چې دا چا حق په بل یو ونخري. د شوزه دغه چې دی خلک جامې رول په دغه ځوان کمزوري دي، کدا چې د نس ذکر یو خور کړي مثال د خبرې ډېر ذکر کړي، مثال هغه زمينه وته برابر شوی څه معلومات حاصل شوی وته خور به تر هر اندازې و کې نو د شوزه من خوندې څه خور جامې ګوره. اوس مثال د خبرې زمينه یو خور د ډاکټري کوي څه خور جامې په پولیس جوړېدا سي، لیکن قضاوت په دغه نس کوي خور جامې چې دا به خېر مسولیتونه دي. زما خوندې چې دې تعجز زما په فکر او ګمان دا به سرته نه ورسي.
شه ډیره مننه اتل سپ تاس د نظر څخه او دا چې تاسو مرته زنګ راوهي تاس د وخت څخه ډیره مننه اوریدونکو تاس زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري د ازادي رادیو اونې ز خبرونه د زما حق دی روانه ده اغلی خو ګانی تاس څخه به ورسته پښتنه وکم اول به صافي سپ تاس تراسم دغه تو حساب چې کوم پښتنه وکړه تاس څخه دوی ول چې تاسو آیا خپل زده کړې په افغانستان کې کړې دي که په بهر کې او دغه د زده کړو تاس چې کوم څه کړې دي دغه اساس پر څه باندې وو فکر کوم چې همدغه څه ویل مهرباني وکړي
بالکل ما د ضرور پښتنه یاداش کړه ځان سره اول خو زه دا غواړم چې خپل هیوادوالو ته په خصوص خپل خویندو ته وایم چې هیڅکله دوی نا امیده نشي دغه کومه تیاره دوره چې نن په افغانستان کې خپره ده دغه به حتما یوه ورځ له منځه ځي او زموږ خویندې به بیا هم په خپلو پښو درېږي او دوی به په هره برخه کې کار کوي زه خپل تجربې تاسو ته وایم زه د افغانستان یوه هغه میرمن یم چې زه د طالبانو د واکمنی دو ځله قربانی یم دا ځکه چې په لومړي ځل کله چې طالبان راغلل په هغه وخت کې زه باید مکتب ته تللی وای زه ماشوم وم تقریبا شپږ ویشت کاله مخکې له ننه نو ما اونو شو کولای چیز مکتب تلاره شم خو ما هر چه چه باید پا مکتب که لوسته وی اگه ما پا دقی پینزه کلونو که پا کور که خپل مور سره خپل پلار سره ولوستل روستل دی چه ده طالبانو واکمنی پای تا ورسیده نو تس ما غک لری؟
بله مور ستاسی آواز او رو مربانی
نو کلا چه ده طالبانو واکمنی پای تا ورسیده ما او مکتبونو دروازه د افغانون جنو پر مخ باندې خلاص شوی ز او زما هم زول نور انجونی ټول مکتب ته لاړو او موږ مکتب خپل هیواد کې ولوسته ما تر دولسمه پورې دوم سنف مکتب شروع کړ او تر دولسم سنف پورې مې مکتب ووی په کابل کې او وروسته لاغه د کابل پوهنتون شریعت او پوهنځي ته کامیاب شوم د کانکور امتحان د تر سره کول وروسته او کله چې د کابل پوهنتون د شریعت پوهنځي څخه فارغ شوم بیا نو په افغانستان کې موږ د په مجموع کې ټول قضاوت لپاره د خزینه او نارینه لپاره یو ستاژ لرو دوه کلن ستاژ چې هغه هم د اساسي قانون پر بنسټ او د کوم خاص مقرره چې د قضاوت لپاره د هغې پر بنسټ باندې تاسیس شوې ده او دوه کاله قضایی ستاج می ولوسته او ده قضا پر رشته که می تخصص واخسته و روست لغی می رسمن ده ولسمشر دکتر محمد اشرف غنی پا فرمان بندی ده قاضی بطوگه پا لومریزل پا فامیلی یا کورانه محکمه که دندی تشروع کرده او بیا هم دستی پا بیلا بیلو محاکم که می دنده تر سره کرده پا سر محکمه که پا تجارتی محکمه که تقریبا سو کلونه می با بیلا بیلو محاکمه که ده قاضی په حیث تر هغه ورځ چې طالبان راتلل دنده تر سره کړه د دغه ورور پوښتنه دا وه چې تاسو په بهر کې تحصیل کړی یا په دننه ما ټول تحصیلات حتی تر ماستری کچې پورې په دننه هیواد کې په خپل هیواد کې په خپل ژبه په مورنۍ ژبه باندې تحصیل کړی دی او دغه امکانات زموږ لپاره خوشبختانه وو ما او زما نور ټول همکارانو او د ورور پوښتنه کړې وه چې په کومو محاکمو کې ښځینه قاضیانو کار کوو ښځینه قاضیانو په بیلابیلو محاکمو کې کار کوو او په ډېر درانه او سخت مسؤلیتونه ورسپارل کېدل لکه فامیلی محکمه چې تر ټولو ډېره جنجالي او سخت پروسیجر لري او کاری هم ډېر وو او همداسې مدني محاکمو کې تجارتي محاکمو کې په جزایي محاکمو کې او خاصو محاکمو کې لکه جرایم سنگین په نامه باندې یو محکمه وه هغې کې ښځینه قاضیانو کار کوو او د نشه ای توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې هم ښځینه قاضیانو کار کوو او دې هم یو خاصه محکمه درلودله چې دلته هم زموږ همکارانو دنده ترسره کوله. او د دریمه پوښتنه د دې ورور دا وه چې آیا موږ د دارالافتا کې هم کار کوو یا زموږ لپاره ځای و که نه؟ د افغانستان په قضایي سیستم کې په تشکیلاتو کې په دارالافتا کې د ښځینهو لپاره کوم ځای په نظر کې نه نیول شوی؟ هلته زموږ ورونو کار کوو، نارینه قاضیان و مفتیان و ځای نه و د دوی لپاره. ولې زه په ډاډ او په جرأت او په افتخار سره دا وایم چې ښځینه قاضیانو دغه وړتیا درلودله چې په هغه برخه کې هم کار وکړي، د افتاح په برخه کې او دارالافتاح کې. او دوی د پوره علم، تجربې او پوهې څخه هم په فقه او شریعت کې او هم په د افغانستان په نافذه قوانینو کې په کاملا توګه دی ظرفیت درلوده او دغه وړتیا یې درلودله او عملا دی ثابته کړې هم و. او هغه کار چې ښځینه قاضیانو کوو شاید دا زموږ ورونه هم زموږ سره ومني، زموږ نارینه همکاران هم دا ومني چې د نارینه قاضیانو نه د دې کار هیڅ په ښه والي کې په کیفیت کې کم نه و.
ډېره مننه آغلې ساپۍ. بله، ستاسو خبرې خلاصې سوي دي.
ملالی جان، زمنګ بل رور هم پښتنه درلوده چې د پښتنې یو قسمت خو زمنګ د دې بل رور پښتنو سره شباهت درلوده. فکر کوم خپل ځواب یې اخیستی وي. خو د پښتنې یو قسمت یې دا و چې ویلې چې ښځینه نشي کولای د قضا د درون مسؤلیت له عهدې څخه ووځي او د دې دپاره دا ډېر سخت کار دی. زه من هیڅ یو مور غواړم دا ووایم چې ښځې کله چې کولای شي چې د مور د مسؤلیتونو د عهدې څخه په موافقانه ډول ووځي او یو ټولنه رامنځته کړي او دغه نارینه قاضیان هم چې کله ټولنې ته تقدیم کیږي دا هم یوې ښځې ټولنې ته ورسپارلې دي، نو مطمئنا چې ښځینه کولی شي چې د قضا د مسؤلیت ډکه دنده هم په ښه توګه ترسره ورسوي. خو فکر کوم چې دا ورور زمونږ اکثریت نارینه زمونږ په ټولنه کې د دغه ځینی مذهبي یا فقهي نظریاتو نه متاثره دي چې د فقهي پخواني علماو ترمنځ په دغه مورد کې لږ څه توپیر او د اختلاف نظر درلوده چې ښځینه نشي کولای چې د قاضي په توګه دنده ترسره کړي. او قضا یو عام مقام دی او د ښځې مسؤلیتونه د مور په توګه یا هم د ښځې مسؤلیتونه په کورنۍ کې ډېر دي او دوی نشي کولای چې د دغې د مسؤلیت د عهدې څخه ووځي. او یا هم په ځینې مواردو کې ممکن د ښځې پوهه او تجربه شاید د نارینه و تر حده نه ووځي. نو بیا زمونږ هیواد کې چون موږ ټول د امام ابو حنیفه د مذهب پیروان یو، د حنفي مذهب په دې مورد کې د ښځو لپاره جواز ورکوي په خاص مواردو کې. البته په کومو مواردو کې چې ښځې تجربه لري لکه کورنۍ موضوعات، مدني او ځینې موارد چې ښځې هلته ګټورې تمامیدای شي دی جواز ورکوي ورته. خو معاصر علما په دې نظر دي چې پخوانی فقهی نظریات متاثر بود پخوانی طولنی نه. پر هغه شرایطو که پر هغه طولنی که چه تو سوا کال مخی و ممکن در نظری محل در تطبیق درلوده، ولی فعلا پر ننانی نره که خزی در نارینه و سره در هر لحاظ دی زان برابر کرده او دی د پوهې له لحاظه، د تجربې له لحاظه، د فکر او د ظرفیت له لحاظه دی د نارینه سره سم برابر دی او دی کولای شي چې دغه درون مسؤلیت له دوی څخه ووځي. په همدې دلیل چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې ښځې د قاضي په توګه دنده ترسره کوي او ډیره موافقانه یې هم ترسره کوي او د عادلانه محاکمې لپاره ګټورې هم تمامېږي.
بلې ډېره مننه اغلې صافۍ، زه به بیرته تاسو ته راسمه. زموږ سره یو بل اورېدونکی هم سته، د دوی خبره به راواخلو، بیا به بیرته میلمنو ته له میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. للی جان زما سلامونه احترامات قبول کړم. سلام ورېږم د کندهار څخه. یو سلام جتو ساتو وړاندې کوم د زابل کې او دا غرابه سستاس موضوع ته سږی خوندې بزام قضاوت دی ته ډېر ګران سامان سخوره کې دا خدای د پک پک کتابو باید یا گاهی ولري په قرآن باندې باید مکمل قرآن شریف باندې یا گاهی ولري دا دوه په حدیث باندې باید یا گاهی ولري دا فقط ګران مسایل دي دا به دې څنګه دا قضاوت وکړي.
بلې ډېره مننه ولید صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او خپل نظر مو هم را سره شریک کړ. ستاسو پوښتنه مې واخیسته غلی خوګیاڼۍ. اول خو د اتل صاحب د پوښتنې په اړه باندې غواړم ستاسو نظر واورم. دوی په خپلو خبرو کې د تقوا لفظ وکاروي، ښایي دی یا خو مطلب یې بل څه و. د تقوا لفظ یې دوه وارې وکاروي، خو ما بیا بیرته د تفصیل په خاطر چې دی خپله هغه پوښتنه تشریح کړي او دلیل ووایي چې ولې دی دغسې فکر کوي، بیا هم هماغه پوښتنه یې په بل ډول باندې وکړه. د ده په نظر باندې ښځې ښایي لږ تقوا ولري یا یې ونه لري په دې خاطر باندې. او بل ده وویل چې چون چې دا کار چې دی د قضا کار دا ډېر درونت نور کتابونه باید ورپسې وکتل سي. د ولید صاحب په پوښتنه کې هم دغه خبره را څرګنده سوه چې دی هم په دې نظر دی چې ښایي ښځې حدیث زده نه کړای سي یا قرآن زده نه کړای سي، نو په دې خاطر باندې د دوی په نظر باندې چې کېدای سي د قضا په برخه کې ښځې کار نسي کولای. زه غواړم چې ستاسو پام ودې خبرې ته راوړم چې د تقوا چې د عربي ژبې یو لفظ دی، د دغه معنی څه شی ده؟ دغه یو اسلامي اصطلاح ده چې د خدای د حقیقت یا د خدای څخه د بیرې په وخت کې کارول کیږي. او کم معلومات چې ما راواخیستل په دغه کې راغلی دی چې د تقوا لفظ ډیری وختونه په قرآن کریم کې موندل کیږي او هغه کسان چې تقوا عملي کوي هغه مؤمنان دي چې د الله سره شرک نه کوي او د خدای پاک اطاعت کوي او د هغه لپاره کار کوي، او دغه کسان متقین بلل کیږي چې یعنی دوی تقوا لري. دا په دې معنی ده چې د دغه تعریف لمخه یاد دغه چې تقوا یعنی څه شي، دلته دغه نه دی راغلی چې تقوا یوازې نارینه لري. دا معنی دغه چې یو انسان چې تقوا لري هغه متقین بلل کېدلای سي او هر څوک تقوا درلودلای سي چې په دې کې ښځې هم شامل دي. دا خو دلته فکر کوم چې حال سوز موږ دا اورېدونکو پوښتنه. بله پوښتنه دغه چې دا ډول خلک کېدای سي چې ډېر په دې نظر وي لکه ولید صاحب چې ویل چې ښځې کېدای سي چې دغه معلومات چې ورته لاسرسی سته او دنیا ډیره پرمختللې ده اوس د انټرنیټ له لارې هر ډول معلومات خلک ترلاسه کولای سي، دوی فکر کوي چې ښځې شایي دغه معلومات ژر جلب یا جذب نه کړای سي. تاسو په دغه اړه باندې څه ویل غواړئ آغلی خوګیاڼۍ؟ ډیره مننه مالجانې.
اول دا چې موږ تاسو شکر د مسلمانانو په اسلامي ټولنې کې پیدا شوی، زه فکر کوم په هر کور کې کله چې ماشوم غټیږي مور د پلار مسؤلیت دی چې دې ته قرآن شریف ور زده کړي، که په کور کې وي که په مدرسه کې وي که په مسجد کې وي. او نو بیا هم کوم قوانین چې په افغانستان کې جوړ شوي دي، زمونږ اساسي قانون کې لیکل شوي وو چې هیڅ قانون خلاف د شریعت نه جوړیږي. کوم قوانین چې محاکمو کې کارو د هغې د مخې فیصلې کوو، هغه ټول د شریعت په رڼا کې جوړ شوي وو، هیڅ کوم مخالفت نه و. دا په دې معنی هر فیصله چې کدارینه قاضي کوي که خزینه قاضي کوي نو هغه د شریعت سره برابر فیصله ووي او د شریعت خلاف به هیڅ کار هم نه کیږي. نو دا چې دوی د پرهیزګارۍ یا د تقوا اصطلاح کاروي، زما په نظر خزینه ډېرې پاکې او ورته خفه کیږي، سوچه دي په خپله تقوا کې او د خدای نه ډېرې بیرېدونکې دي نسبت نارینه وو ته.
زکا منگا گورو چی نارینا قرآن شریف لولی تفسیر سرا احادیث سے بیا دیت کڑی دی ہوئی گی مگر بیا ہم کرے چی فیصلہ کبھی غلط فیصلہ کبھی مقابل کی دیا یہ طرف رہے پیسو تقاضا کبھی پیسے اخلی یا رشوت اخلی نظرتا تقوا چبانا نتا پرزگاری چبانا چی تا رشوت اخلی تلاش محاکم کم دا وسط حالت تھی لاش سنوالی کی گورش دا وسط حالت تھی پتیر نظام کی چا حالت تو یعنی دغا فساد طول نارینو کول خزینه نه کوي نو یو شی چې د غورونه په استناد کوي عام دا چې خزه زړسوان دي مهربانه دي دي کې شک نشته اول څه خپل شو نه خزه ما زړسوان دي مهربانه يم او چې کله د حق خبره راشي او حق وي نو چې به هر څه وي غواړم چې باید ما حق تامین شي او عدالت به تامین شي او حق باید حقدار ته ورسیږي نو شاید دو پتا باندې استناد کوي چلتا درندې فیصلې دي اوس فکر کوم خزه په محاکم کې کار کوي او کار کړی دی در نارینه وي ډېر ښه کار کړی دی با کیفیت کار کړی دی او هیڅ کله ما تر اوسه دې اردو چې یو خزنه قاضي مذهب شي بودی وي چې بین خاصه دو دس فیصله کړی دی د مادیات مقابل کې یا یو سره والی دس قاضي مخته وړی دی نو چې د مادیاتو غوښتنه دې چلې کړې وي دا خپله فرضګاري ده ځکه چې تازه اند به شو نه وساتلو دا ځان دې بډې رښتینې اوساتل د خپل تقوا پرېزګاری ده او فقط خدای نه ویری دي او د حق طرفداري دی وکي او عدالت تامین کې د خپل لوی پرېزګاری ده نو زه د ورور سره په دې خبره باندې خلنه قتل ځکه همکار چې نارینه کوي شي هغه خزینه هم کوي شي او دا تقوا نو یوازې نارینه لپاره نه دی د پښتو شپې دی د انسان لپاره دی که ښځه وي که نر وي کولی شي چې باتقوا اوسي او اسلامي معلومات ولري نو ښځینه هم کولی شي چې خپل اسلامي معلومات د انټرنیټ له لارې نه د نورو کتابونو له لارې نه لا فراخه کړي خو بیا هم د دوی د معلوماتو لپاره زه ورته وایم چې کوم قوانین په افغانستان کې نافذ وو او نافذ دي هغه ټول د شرایط په رڼا کې دي او هېڅ داسې کوم کار نشته چې دا خلاف د شریعت هلته ترسره شي او ښځې ونشي کولی چې هغه فیصله وکړي یا عدالت ته خلک سرسی پیدا کړي خلاف د شریعت. نو زه د ورور سره په دې خبره موافقه نه لرم ګرچې دا چې خپل نظر دی د دو نظر دی متاسفانه زموږ ټولنه یو څه کلتوري مشکلات لري چې دوی ته همداسې د ماشومتوب نه ویل شوي دي چې ښځه نشي کولی د قضا په برخه کې کار وکړي ښځه نشي کولی ښځه کولی شي چې سپوږمۍ ته وخیژي نو د قضا په برخه کې څنګه کار نشي کولی ښځه کولی شي چې پلوړه شي نو د قضا په برخه کې کار څنګه نشي کولی ښځه کولی شي چې ښه متخصصه شي د اعصابو جراح اوسي نو د قضا په برخه کې ولې کار نشي کولی. په دې شو سره زه موافقه لرم چې باید معلومات پراخه وي دین معلومات باید ولري او کوم قوانین چې په افغانستان کې نافذ دي هغه خپله ټول هغه قوانین دي چې هغه د اسلام سره برابر قوانین دي.
د عدالت د تامینولو په برخه کې او د قضا په برخه کې د ښځینه قاضیانې اوس مهال څه کولای سي چې خپل مهم رول په دې برخه کې بیا هم ورول خپل رول بیا هم ولوبوي؟
مننه. از اول غواړم چې د اغلی خوګیرنې د خبرو په تایید سره یو څه اضافه کړم. هغه دا چې د دې پر ځای چې وایو چې خزینه نشي کولای د قضا دنده ترسره کړي، راځئ چې دا وایو چې د خزینه په ظرفیت باندې کار وشي، د نجونو په ظرفیت باندې کار وشي، د هغې په پوهاوی باندې هغې حمایت شي او هغې ورسول شي چې قضا څه چې لکه څنګه چې میرمن خوګیانی وویل زموږ ښځینه وشي کولای چې سپوږمۍ ته لاړ شي، فضا ته لاړ شي او تر دې ډېرې نورې مهمې دندې هم ترسره کړي. نو پاتې شوه دا چې زه غواړم په دې مورد کې وضاحت ورکړم چې په افغانستان کې که نارینه قاضیان دي او که ښځینه قاضیان دي، دوی نشي کولای چې په خپل علم باندې په خپل پوهې باندې فیصله وکړي یا هغه څه چې دی په ځان سره لري د حکم خپل په حکم کې په هغه باندې استناد وکړي. نه داسې نه ده، موږ قوانین درلودل او د افغانستان نافذه قوانینو په اساس باندې هر قاضي فیصله کوله او قوانین هم زمونږ د مطابق د شریعت او د فقه وو. دا د هغې د پوښتنې په ځواب کې مې غوښتل چې ووایم، او ستاسې پوښتنه دا وه چې اوس ښځینه څه کولی شي. بله، من اوس هم خپلو هڅو ته دوام ورکوم. د نړیوالې ټولنې د ښځینه قاضیانو نړیوالې ټولنې چې واقعا یوه ځواکمنه او پیاوړې ټولنه ده، د هغې په مرسته باندې او موږ خپله هم هڅه کوو چې په بهر کې چې یو خپل وړتیا او ظرفیت پورته ویسو، او چې بله ورځ افغانستان ته انشاءالله په راتلونکي کې په نوي تجربو او نوي پوهاوي سره ورشو، او بیا هم خپل هیواد ته د خدمت جوګه وګرځو، او هغه خویندې مو چې په افغانستان کې دي هغې دې نه نامیده کېږي. انشاءالله چې دا ورځې تلونکي دي، او بیا به هم موږ د خپل هیواد او خپل ښځو لپاره د خدمت فرصت ترلاسه کوو. مننه. Oh,